آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کی.
د تاریخ متخصص قسیم زیر وای
د افغانستان غو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري ټکنی شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې سل یو سل شل کتابونه چاپول، نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د دریو خبرندوی ټولنو له مسؤلانو سره بحث لرو.
کاغذ ډېر قیمته شته دی ولګي
مالیه عموم کې پر کاغذ باندې راغلی
دا ډاکټر محمد تنها سره د دې د ساينسي مقالو پر نثر شکیدلایم.
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم د ورو یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغون کړی. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټه یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1950 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1950 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي: معماری اثر لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ اثر. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونې ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولای شي چې یونسکو ته یو معرفي کړي. دا سیمه ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای سو. یو بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطح باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی یا جې په اړه غهی منځته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه د جلب کېدنې په اړه باندې ډېر لویه غهی منځته راځي. دویم غټه ګټه دا ده چې دا په نړیواله سطح باندې د یو مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد دی، یو حسن نیت په خلکو کې ایجاد دی. د مملکت یو ښه تصور وړاندې کېږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسیې د سرمایه ګذارۍ مملکت ته د سیاحت باعث ګرځي. د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي. یونسکو خپله د هغه جې د ساتلو او پالنې لپاره په ډېرو وختونو کې خپله مالي مرسته کوي چې هغه جې ورغول شي وساتل شي. په داسې ملکونو کې چې هغه اقتصاد د هغې ضعیف وي لکه د افغانستان، بل سیاحان هلته زیات سرمایه ګذاري کېږي، بازارونه جوړېږي، هوټلونه جوړېږي. دغه یو ډېر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل موږ یادولی سو. او بل غټه تخنیکی غټه دا چې یونسکو ته انجنیران استي مسلکی خلک استي ترڅو هغه وساتل سی ورغه ولسی او دغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي دغه په بیا رغونه کې دغه په جوړولو کې په ساتلو کې
په کابل کې د بابر بن چلنن نشتی 1500 کال مخکې ودان شوی دی د دې ور دی چې یونسکو یې د فرنګی میراثونو په لټ کې ثبت کړی جزئیات د همایون هیواد پراپور کې
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیقل عزیزی د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې موترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولی خو آیا دا بن د یونسکو په غلسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دی لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه غلس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو د تاریخ یو مهمه برخه وي ځانګړي فرهنګي استازیتوب وکي وو مخینه البته دوی خو 50 کال شي چې دغه د 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده او داسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي نو دغه ټول معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1902 بیا المریس کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه شوې ده
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېر خوندې کول او ډېر مزه به و او خلک به راتلل ورته بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی بیا په اوسني وخت کې امارات حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم
خو پخوا دغه بن ډېر مینهوال لرل ډېر خلک به ورته راتلل او په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی مغاسې دی خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه د تیاتر او تمثیل نمایشونه نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تربیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یوه کال کې چاپول سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول د تیر یوه کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي وړاندې د توخو دریو کتاب پلورنځیو له مسولانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري مخکې تر دې چې د بحث ته مخکړو د بصیر الحق عادل پراپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنۍ شوې ده او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي؟
افغانستان هغه هیواد چې لمخ کې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهان دانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاش کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک چې کتاب اخلي یا څوک چې کتاب مطالعه کوي شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سې دي درسي کتابونه اخلي، یعنی درسي کتابونه سې پانتونه کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزادي مطالعه په برخه کې، اکثر د هغه ځوانان سې کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنه او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لري چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه چې موږ تاسو وګورئ قیمت سوي دي، دې تر څنګ کتابو به هم قیمت سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمت سوي، د هغه په لحاظ کتاب به هم قیمت سوي. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړي دي هغه ته محصلین چې موږ ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په هغو کې لیکل سوی دی، هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان چې موږ ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي هغو ته کوشش کوو چې تخفیف راولو یا کتابونه په یو څه کمه ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خپرندوی ټولنې مسؤول صادق الله صادق ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چارې آن 99% راښکته شوي دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول، نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو ستر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ 100 روپۍ د کتاب لپاره جب کې بیلولي خرچې نه بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب پرې څه واخلي؟
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخش خو کتابونه ډېر لیکل شوي دي، ما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سیدی دا دری فارسی زبه لیکل شوی دی او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی، زیاتره پښتو نور په دری د خو مشکل حل کیږي. ان شاء الله زمونږه سیدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي، پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام وي.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصله ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف، ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
بل علت هم راتلونکي ته ناامیدي کېدلای شي. ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولې، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي، نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
کڅم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېرې کتابونه به خپرندوی ټولونو په کوټه او پیښور کې چاپول. خو د خپرندوی ټولونو مسؤلینو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوست سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه چې د خبرندوی ټولونو چاپ چارې ټکنې کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشرون چې تر میلاد نشتې سل کاله مخکې زیږیدلی دی په وینا پیلوم. دی وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډې وډې شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابله د خپرندویو ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو ښه راغلی. لومړی به دې ته راشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تیر یو کال کې دولس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه شپاړس عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا اتلس عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې څلور عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلي ناصري څخه به لومړی واورم چې ناصري صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي څه دي؟
ډیره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنې شوې. همدغه لاملونه د زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د وارداتي توکی و، او له بلې خوا یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لته کني ټوب سره مخشوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوې، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزه تم نه شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې مؤسسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترونیک دی او الکترونیک هم د تعلیم په دغه کې په زده کړو سیستم کې ټکنې سول. ځینې ادارې تر ډېر وخت بند دي، لکه معرفت په برخه کې لښپغه مو پورته دي، انجنیر لسی وي پاتونه تر ډېر وخت بستاو، او د مالیات هم ورسېږي. د سیمن کې کاغذونه کاغذ دا د ډېر پورته سوی ډېر اندازه راته تقریبا یو نیم چند یو چند اضافه
کتابونه چاپ کړي.
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل، دغه هم دي. او د دې تر څنګ لوی لامل چې ده، دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ دغه عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پریږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړې. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړې؟
په دې ارتباط له مسؤولو تراک سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنې سره شریکې کړې دي. چې باید مخ چې کوم لاسرونه درلودلې دي هغه باید لاس ورلاړ نه شي. متاسفانه چې دوم څل ته ډېر توجه نه کی او بیا هم موږ دې د هیله مندې ورته خو نه چې باید دې په غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې اساس کې شوی دی هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نه هغې زیات شوی و کتابونه کاپی کېدل په دغه اساس کې تلات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کالو کې موږ درنه وتوانېدلې چې د چنه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتلي کتاب دغه کاپی کول جرم دی او دغه باید مخنیوی شي. په دغه اساس موږ یې نه لګ لګ ابتدایي حرکتونه وکړه او وتوانېدلې چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کوچې د کتاب کاپی کول یو جرم دی باید مخنیوی وشي.
ناصری صاحب وبخښي ان تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوی وي؟
ولې نه تقریبا 15 سوره دی بندونه په تیر شو او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په واده شو او ضمانت خو شي شوی دی او بیا د ویل چې موږ بیا د دا کار تاسو نه کوو.
جیرک صاحب د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي هغه اونه وخت کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلودل. بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تم کې دی څومره تر نفوس ده خو محدود کسان دي ګوت په شمار کسان کوټیو په خبرته لا کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پېږدي کوم کتابونه چې لدی خواځي هغه هم الته په کاچاکی ډول دي.
سوال دا ده یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونی سي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه سونه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې په مخکې خبرې کړې وې په ورستو کې چې خبرې ورسره وکړې دې مختوول سم کوشش کوو څه اخواته تاسو د کتاب لپاره بازار دغه عملی اقدام تر اوسه نه رسوي.
سمون سپ کتاسو تراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستانه د پوسټر لاره کتابونه نه سره غوښته لیکن کچرته له پاکستان راغوري لږه ځای په اسانه راغوښته سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لما سره خبرې کړې دي ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سی فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي خو په کابل کې چاپ شي دا ستونزه په خو هم و. په دې ارتباط تاسو له مسولو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه لږ سره د اتحادیه سیوا دې اړه باندې خبرې کړې دي خو دا لوی مشکل ده دا چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې پاکستان کې شي ده هغه د کاغذ هغه ده.
سمون صاحب وبخشه زما د کتاب د چاپ سوال نو زما سوال دا اوسې د پوسټي لالار چې له پېښور څوک فرزن لندن ته کتابونه لېشي هم آسان دي او هم بندیزونه نشته لیکن کله کابل لېشي هم ګرانه تمامي شي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سہولت و د وزارت مخابرات لالار ما شخصا لېږلې دي نو هغه منګه وزارت مخابرات تسوارل د پوسټ لالار به هغه د هوایي شرکتو سره بیا دغه طریقه لېګل او تابان دغه د دې ځای نرخونه دغه ځای سره فرق کوي ځکه حالت چې دی هوایي هغه د تاګ لار آسان ده نسبت دلته پروازونه ډیر دي یا ولاته دام کېدای شي ځکه حالت شرکتونه هم دي او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونه دي چې هغه په ډیر لوړه به او یو دای لاته د هغه د ستونزې ساده د مونږ هم درکو او مونږ عملاً سره مخ
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه او جیرک صاحب هم دا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګران شوې دي د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لار تاسو په څه کې ګوري؟
حل لار دا څه کوي چې موږ په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. لبلې خانه لار دا کوي چې نومړی هغه هیوادونه چې په کې کاغذ پیدا کوي لکه انډونیزیا مالزیا د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابر شي لکه زموږ د نفت او ګاز په مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سہولت منځ ته راغی نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېدای شي چې دا تفصیلات موږ سره والی او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معرفت کتابونه دي نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تفصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 80% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څوک کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نه شئ کولی؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي؟ نو چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته په تمه یو. کېدای شي تجارانو هم دلته ظرف کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ شته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو کابل کې چې دوی کولی شي دغه لارې نه د سرمایه ګذاري وکړي.
ناصری صاحب، تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر ته تللی دي، خو له بهر مغوې له تاسو سره همکاري کولای شي که چیرته دا الاتوې څنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې پر اړیکه کې وو نو هم کسان چې پر اړیکه کې هغه هم تماس نشي دوی چې په بهر کې دي اوس هم 15-4 بوختي تقریبا په دې موده کې. په خپل ځای مثال دا ورکوم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلې دي چې اوس د هوا څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولې و، هغه هم ځینې کتابونه ژباړلې دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تجربه ده، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لسته کنه کېدای شي. خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وخت د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي. کوم لومړیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس، او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي او ځکه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وه. یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وستلې وه د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته په یوه اړتیا بدله شي. نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې 16 کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته راژوندی شو او بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت ته چې د کتاب صنعت هم درېدلې ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت را وګرځي.
سمو صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدلې صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب وویل، همدغه علتونه هم دي تر څنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب وویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې نه شي چې دا همدا کتاب ده. نو بل دې نه بل لارې نورې لارې هم شته، لارې چارې شته، خو مهم هغه همدا ده چې انګیزه د خلکو ته ورکړي.
نصری صاحب، د بحث په ورسیو کې به ستاسو نظر واخلم. مثلا کاغذ په برخه کې چارواکي مرسته نه کوي، انګیزه خو یو عمومي شی ده او د نورو خلکو مربوط ده، تعلیم البته د چارواکو مربوط چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي، لیکن په خپل تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنی
په خپلو کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي، یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط دی هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټوله دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات یې ډېره ګټه رسولې ده او دې ته مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د دې په اړه کې اوس مثلا کدی په هر ولسوالۍ کې درې سوه وطني ولسوالۍ دي، یو یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغه ته یو کتابدار ولري. دغه بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. له بلې خوا اوس مثلا موږ اویا سنه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راوړو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنی اوس اویا اکثره خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي اجبال کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. نو دا مې والا سره ونه ده هغه باید وساتل شي. د ساتل لپاره یې دا چې دوی باید دولت شل میلیون افغانۍ په ارزښت، یوازې شل میلیون افغانۍ په ارزښت عامه کتابتونو ته کدی زمونږ خریداري وکړي، موږ کولای شو دغه صنعت بیرته تقریبا څلور سلنه په خپل کتخو ودرو او که دا خریداري ونه شي ځکه یعنې دا موږ یو بل آواز هم بس نه غواړو. دی نه دا خپله یوه خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې. د دغه لاره مې کولای شي چې موږ وده وکړو او په خپله د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولای شي، زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر وکړي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولای شي چې تربیده د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې اداره چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د هغو سره مطابق موږ هغو ته خدمات وړاندې کړو. شاید بله داسې لاره نه وي.
صفی الله نصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
د ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا یې نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګرانی شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغه افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبرې شوې دي. د دې نثر لوستونکي نه ستړي کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه وو. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
د نثر په وسلو د ادبي اړه ډیر زیات نه پیګم، خو دا په طبي ډول باندې چې کله خپل وسپلې لومړی مقاله چې ما په 2000 او اته کې لیکلې او د وسنوې سره پرتل کوم ډیر په دې سمې ډیر کې سوي، دا یو ډول نه پیګم په خپل سمې کې. یعنی زه خپل کوشش کوم چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لارخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو وس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوډی زیاتې مقالې هم نه دی لیکلي لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه؟ تاسو پښتو کتابونه هم لولې؟
دقت بالکل په خپل ځای ورسره ده. بالکل دینو لیکوالو کتابونه دولما ډیر پښتو کتابونه، یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل لکه ناولونو دا ډیر کم لولم او رومانونو دا. خو ځینی کتابونه چې د مشهور استادانو د خالي کلسوی دي ملوست دي. خو کریکټر درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چې کله جمله ناسمه ولیکم په خپل
خپل پیج سمنه ترته چې لسره ولول پیج دانه مفهوم ورکی نه دلستون کې د پاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولې
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نصر په خپل سم شي آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باید شوی ده چې واضح او سمه ولیکي دا مقاله
ما نه غوښتل دا خبر ووایم خو دغه خبره صحیح ده او تر څو چې افغانستان هم خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سئ تشریح کولی معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کوئ یعنې که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړی سئ او که سمه نه یې زده بل څوک هم نه سئ کولی په هماغه خپلو شکلیاتو کې به روان یاست هغه چوکاټونو کې نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمي به کولای شي په اسانه طریقه تشي
له محمد تنها څخه په مننه لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې دی له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اور
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا په کور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا په کور د پلو د شنو سپرلیو پیغلو کو راولی دشنوس پر لیو پیغلو کو راولی سترگی دا پرخو کو گئی دا گلو تندی کلو ماتی که تندی مات کلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو چشپو ویجار کلل پتورو مٹو سحر بتم چشپو ویجار کړل پتور مټو سحر بثم کړو په هغه کلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشت د مولو کارته د ګلو ویشت د مولو کارته د ګلو دا ببرچنی زلمی را ټول کړی ویشت د مولو کارته د ګلو زئی چې جون تیر کړو غیق کې د خکلو ترڅو بناستی ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو زئی چې جون تیر کړو غیق کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ ترڅلو وهی د فکر په اکبر راغلا وهی د فکر پا اکبر راغلا خو چا منلو چا نه منلو وحید فکر پا اکبر راغلا خو چا منلو چا نه منلو
همدې غزل سره آزادي راډیو ادبي مجله ران غاړو تر بلې غني زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم شدی وي
جوندون پر ہر حال سی وقتوں نمودری جم دن پر ارا جیوتری لارو اصل انتظار چلتا گور سد متار دنیا چھ منسوشمانا کے نہ پڑھا چھپ عمل کے نہ پڑھا چھپ عمل کے نہ منسوش پانا کے تایو گٹ مت کر عمر میں پگار پگار سنتر سنسار جن پلو الا تو جنا کتے دام لویا دو جنا کتے سد پار کرنا ہر وطن دلا باسا سب کا ہر وطن دلا باسا شنت گورا شنس ہم کار دینا مکار اب جمر گ روزگار 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 روزگار